د سهار اته بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وټولو پریکړه لولس مشر جو بایدن سره ده. د ترکیه د حکومت پر تازه پریکړه اروپایی او نورو مشرانو انتقاد کړی دی. په هرات کې 14 شپږ سرحدي پوځیان ووژل. په نیمروز کې کمال خان بند را روانه چهار شنبه پرانیستل کیږي. د ایران رهبر له ایرانه د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هرات تورغونډي پر لار د ماین 14 د افغانستان شپږ سرحدي پوځیان ووژل. د هرات ولی عبدالواحد قتالي ازادي راډیو ته ویل پیښه د یکشنبه مازیګر د روبات سنګي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې هغه وخت وسوه چې د دغو ځواکونو هم وی ټانګ پر شخصي ماین ور برابر سو.
در مسیر شهرا پرسونل قوای سرحدی ما
د لارې په اوږدو کې زموږ د سرحدي ځواکونو یو موټر د دښمن پر ماین برابر شوی دی. په خواشینۍ سره چې زموږ شپږ سرتیری شهیدان شوي دي. دښمن پر لویه لاره فزیکي حضور نشي درلودلی. متاسفانه له موقع استفاده کوي او ماینونه
ګذاري.
د والی په خبره په جلسو سرحدي ځواکونو کې د سرحدي پولیسو د ټولي قمندان ضیا خان هم شامل دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي چې بلینکن به د سیشن بی او چهارشنبې په ورځو په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي. دی به د ناټو له سرمنشي ینس سټولتنبرګ سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په ویلامیا کې دغه راز راغلي چې بروکسل ته به په دې سفر کې د چین او روسیې پر موضوع، دغه راز په افغانستان کې د ناټو پر نقش، سایبری امنیت، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، اقلیمی بدلون او نور مسایل هم خبري وسی. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي چې واشنگتن د ناټو له متحدانو او نور شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه نږدې مشورو ته متحد دي. د محل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر شاوخوا له 300 تر رسیدلی چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي او روزیه. په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانیستي مراسم چې ټاکل شوی و نن تر سره سي دوه ورځې ځنډیدلي. د نیمروز چارواکي وایي دغه بند به د چهارشنبه پر ورځ پرانیستل سي او په خبرې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرانیستي په مراسمو کې ګډون کوي. د نیمروز د والی ویان رحمت الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتار مځکه هم خړوبولای شي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای وایي ک امریکا او متحدان غواړي چې تهران بیرته د 2015 د کل اټومي تړون ته ستون سي. باید واشنگتن له ایران ټول بندیزونه لري کړي. خامنه ای په یو ټلویزیونی وینا کې وویل زموږ دریځ څرګند دی او بدلون نه دی کړی. د امریکا ټول بندیزونه باید له هوکړې سره سم لري سي چې موږ بیرته اټومي تړون ته ور وګرځو. د زیاته کړه پر ایران د فشار راوستلو تګلاره ناکامه وه. د خبرداري ورکړ چې د جو بایدن اداره هم دغه کار ته قدم ورکړي ناکامه بسي. د بیلاروس پلازمینه منسک نور شهرونو دغه راز د پولند په مرکز وارسا کې پروند د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهره وکړي. دا د هغوی اعتراضونو د دوام برخه ده چې بیلاروس کې د 13 اگست میاشتې له ولسمشرۍ ټاکنو وروسته پیل شوي. د منسک په سوخاریو سیمه کې شوزو لاریون سولیز او د نورو شوزو د ملاتړ په خاطر وو. مظاهره چند الکساندر لوکاشینکو چې ځان یې د ټاکنو ګټونکی اعلان کړی استعفا او له سره ټاکنې غواړي. د پولند په پلازمینه وارسا کې هم یوه ډله اعتراض کوونکو د بیلاروس د مخالفانو بیرغونه لیږدول او د بیلاروس له اعتراض کوونکو سره یې پیوستون وشود. جرمنی د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی ټولبند نور هم تیم دیدوي چې له دې سره جرمنی وروستی اروپایي هیواد سو چې تازه محدودیتونه لګوي. دا بد اصل کې ده چې په اروپا کې د کورونا وایرس درېمه څپه خپره سوې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او نورو حکومتي چارواکي نن دوشنبه د کورونا وبا پر موضوع د بحث لپاره غونډه کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې د مرکل د دفتر په یوه پریکړه لیک کې د اپریل میاشتې تر 13مې په ملي سطحه د ټولبند د تمدید پیشنهاد سوی دی. او د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوویرګ نن دوشنبه په چین کې د جاسوسي په تور محاکمه کیږي. دغه قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د یو بل کاناډایي تجار مایکل مایک سپاور محاکمه چې د تړلو دروازو تر شا وه پای ته ورسېده. سپاور د 2013 د کال په ډسمبر میاشت کې د کوویرګ تر نیول کېدو وروسته نیول شوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټیکنالوژي کمپنۍ هواوی د مالي افسر مینګ وانجو د نیول کېدو د سیاسي غچ اخیستنې په سترګه کتل کېږي. وانجو د 2013 د کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه نیول شوی و. اته بجې او شپږ دقیقې سوي تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره د لوید انسکین پرون له ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو دورو پر تاوتریخوالی باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
په تیره یوه پیړۍ کې مو د افغانستان د مطبوعاتو لوړو ژورو ته هم په یوه مفصل راپور کې کتنه کړې.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونې نشرې دي.
په تیره پیړۍ کې مو د افغانستان د روغتیا سکتور ته په بل راپور کې کتنه کړې ده. دغه راز اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې کړې چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له یوه تړونه ایستلی. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوی داستین دغه خبرو پرون په کابل ته د خپل لومړني نایلان سیوي سفر پر مهال کړې ده. اسدالله الدین او نور تفصیل.
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته څلوېښت ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایډن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاتې ده.
دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه پاتې شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو رښتینې ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډېر ګټور وو، دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډېر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایډن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوهې د تړون له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، کنه دا عواقب پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو له مخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
د پیړۍ هلی
زنه ایده د اوسمه الکترو کې ځکه کومه کنه ها شار او چدن کې په تیر لوسیس کې باندې خپل تعلیمات شروع کړې دي او غواړم چې دا هم نورې محفوظه ما پاینده کې غواړم چې وشه ډاکټر اجازه خطه جوړ کړم او خپل زفل ولس ته خدمت وکړم. همدارس زما لپاره یو ښه خاطره ده چې زموږ په کورنۍ کې لمنه غړي چې شیزنه غړي چې مکتب ته راځي او درس وايي هغه ځای نو زه غواړم چې د دې لپاره هم دوی اعتبار وګټم او دا هم ورته ثابت کم چې زه هم یو څه کولای شم خپل ولادت خدمت وکم او غواړم چې پراتین کې کلونه کې درس په ثبوت ورسوم خپل کونی دي دا باور ورکړم.
په همدې خبرونه کې مو په یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو د غرض د روغتیا سکتور ته کتنه کړې ده، خو ساجمل ان د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر لوید آستین په ناڅاپي سفر لیکنې او رپورټونه خبره کړي. لوید آستین پرون په کابل کې له افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. د دوی د خبرو یو بحث ته تاوتریخوالي کمیدل او د پایدار اصولې ټینګېدل ښودل شوي. بلومبرګ په یوه لیکنه کې ویلي آستین افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو ضربله جل رانږدې کیږي. د پخانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکا تیر کال فبروري کې طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې که چیرې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیری به د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه په بشپړه توګه وځي. طالبانو د امریکا له اوسني جمهور رئیس جو بایډن څخه وغوښتل چې د دوحې هوکړه په بشپړه توګه عملي کړي، خو بلومبرګ په دې لیکنه کې د ای بی سي ټلویزیون سره د جو بایډن وروستۍ مرکې ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل ممکن خو سخت دي. په لیکنه کې وړاندې لولو آستین روان کال فبروري په میاشت کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ستراتیژۍ په غور بیا کتنه وکړي او دا چې د افغانستان حکومت او متحدان به یې حیران نه شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې، وایي دا لومړی ځل دی چې د بایډن د ادارې یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. لیکوال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په برخه کې رانږدې کیدونکي ضربله جل او د ای بی سي تلویزیون سره د جمهور رئیس بایډن وروستۍ مرکه هم یاد کړي. بایډن ویلي که چیرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ضربله جل تمدید هم شي د اوږد وخت لپاره به دوام ونه کړي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2500 کسان ګڼلی دي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه د امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو له خولې رپورټ ورکړی چې امریکا په افغانستان کې 1000 تنه اضافي سرتیري لري. نیویارک ټایمز هم کابل ته د آستین سفر په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر تر دې سفر مخکې ویلي اوسنی کړکیچ به په مسؤولانه ډول پای ته ورسي. وړاندې راغلي آستین د شنبې په ورځ هند کې خبریالانو ته په ډاډ وویل چې که جمهور رئیس بایډن ورڅخه وغواړي کولی شي ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستان څخه وباسي. په لیکنه کې ویل شوي چې آستین په نوروز کې کابل ته سفر کړی، هغه ورځ چې د داعش ډلې ګواښ کړی و بریدونه به پکې وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښایي له همدې کبله د امریکا د دفاع وزارت نوې غوښتې چې د دې سفر په اړه مخکې له مخکې په رسنیو کې څه ووایي.
امریکا، اروپایي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پرېکړې نیوکې کړي چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له یوه تړون څخه ایستلی. ولسمشر اردوغان د ګوند ځینو چارواکو دغه تړون د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ بللی. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د ښځو د حقونو په اړه د استانبول له تړونه د ترکیې وتل خواشینونکې پرېکړه ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې ویلي له دغه تړونه د انقرې وتل سملاسي او بې دلیله دي. د جو بایډن په خبره د ترکیې دا کار د هغو نړیوالو اقداماتو لپاره خواشینونکی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې هم د یکشنبې په ورځ د ترکیې پر دې پرېکړې نیوکې وکړې او له انقرې وغوښتل چې بیرته د ښځو د حقونو دغه تړون ته وګرځي. اورسلا وندرلین ویلي ښځې د خپل ملاتړ لپاره د یوه پیاوړي چوکاټ مستحق دي او په خبره یې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د زغملو نه دی. نوموړي د تړون له ټولو لاسلیک کوونکو هیوادونو وغوښتل چې دا معاهده تصویب کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم د ترکیې پریکړې ته ورته غبرګون ښودلی او له ترکیې چارواکو یې غوښتي چې له خپلې پریکړې په شا شي. بورل ویلي هیله من دی چې ترکیه ژر د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په خاطر له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د دا کار د یویشتمې پیړۍ د بشري حقونو، سولې، امنیت او برابرۍ اصلي عنصر یاد کړی دی. د اروپا د شورا عمومي منشي ماریا پیسنوویچ بورس بیا د انقرې دا پریکړه ویجاړوونکې بللې ده. د ښځو د حقونو په اړه د استانبول تړون په 2011 کال کې د اروپایي شورا لخوا په دې هدف جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او کورنۍ زور زیاتی پای ته ورسوي. د استانبول دا تړون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هغه مهال صدر اعظم و لاسلیک کړ، چې وروسته پارلمان کې هم تصویب شو خو هیڅکله عملي نه شو. د شنبې په ورځ زرګونه کسانو په ترکیه کې مظاهره وکړه او د ترکیې له ولسمشر نه یې وغوښتل چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي. دا مظاهرې په انقره، استانبول او ازمیر ښارونو کې وشوې. د استانبول تړون د ښځو او سړیو د حقونو په برابرۍ ټینګار کوي او له حکومتونو غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي، قربانیان خوندي او عاملان محاکمه کړي. خو د اردوغان د اسلام پلوه ګوند ځینې چارواکي پر دغه تړون د بیا کتنې ملاتړ کوي او استدلال کوي چې دا تړون خلک طلاق ته هڅوي او د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ پېښوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه پیړۍ مزل د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې له امن افغان راپیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار راپیل سو سراج الاخبار دا مزل لوړو پوړیو ته ورسوه او وروسته امن افغان پراختیا ورکړه. نور په دې راپور کې
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د دیار لسوه لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې له لومړۍ ګڼې راپیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناستې شوه چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوې وه. د نوي کال او پسرلي په اړه یو مطلب، کورنی او بهرني خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې ګڼه کې ځای شوي وو. د رسنیو دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار راپیل شو، سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورسوه او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړۍ ګڼه د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کاله وړاندې د 1298 لمریز کال د وری په 22مه خپره شوه. مطالبو کې تشویق، ویښتیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم وویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړۍ پیل شول. ډېرې هم شوې او ښې هم، او یوازې کابل نه و، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړې څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خپرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان و، په قندهار کې طول افغان و، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي و، په مزار کې اتحاد اسلام و، په قلتغن کې اصلاح و، په پروان کې ستاره افغان و، په پکتیا کې غازی و.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه د هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړت ور زیاته شو. د 200 واټو په زواک یوی روسی خبرون کی وسیلی ل ارتل پلن تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستولنه کی دای وغوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر وګوره سو او لوستلو ته اړتیا نه پرې خوده. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړودوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزنډید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډېره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او چیرون کې حبیب الله رفی وای
اخبارونه خپل وستون کې درلود خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دوکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت و استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول و هغو به اوري.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امانی افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود در وقت کلکاني، تنها جریده حبیب الاسلام برامد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کله نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنۍ بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوستی او په بهرنۍ ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي راډیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونې بندې شوې او یو شمیر نورې تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې. هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود، هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه. سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغو کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي، د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهرشاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تره شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل، او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خواهی د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جریدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. ښاغلی رفیع وویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خو له یوې لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د ثور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وې، او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله، پوغو کې اخبارونه مطلق پا کمونیستی روحیه نشریدل زما یاد قیام حق و دینی مجله و بغو که هم دوی کمونیستی مطالب خبرول نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو پیو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او روس ته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین که آمد ما اولین دفعه حداقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بود. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار جور بالایسار و کابل را افتنامش را تلویزیون آقای اکمدیار در جنوب کابل دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونی
ده شریعت ده راژیو
ده طالبانو ده تحریک پا دوره که تر دیره دولتی رسانه ده حاکم نظام پا خدمت کیوی. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانې ناتونه همدونه د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منصبانګي وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی په قندار کې فعالیت خو توجه راډیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانه اوس پارشیف کې موږ لرو تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانه سه بې سازه ترانه وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤولانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغسې شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي هغه سې نه وي. نازاد رسنۍ داسې فعالیت کړي چې هیڅ نوع اصول او ضوابط مراعات نه کړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم مني چې په دې دوره کې کیفیت ته ډیر پام ونه شو خو دوی وایي لویه لاسته راوړنه بلل کېدی شي. د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وایي ستونزې موجودې وي خو په لاسته راوړنو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه های افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه حتی اگر بی‌کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتک په دی پیړی کې بل هغه لاسته راوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجيبه ايوبي او د خزینه خبريالانو د حقونو ملاتړه وحيده فيزي.
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سعید چاغو نه قبلای چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار یې کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار خبر جوړ کړو. نو فصل پسلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم چې سوله وشي. اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از